هي د ایران پر پلو پوري مربوط ده، یهان پر هغو پوري اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په هکله معلومات ولو، چې د شیوا جهیل چې دی پخپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري، او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي، او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره، او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، یخ دی، او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي، چې مراد تاسو ټول پوهیږئ لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي، او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دي اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په هکله لولو، چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري، په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی. او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل پخپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي، او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره، او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده، د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري، او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، اخرنۍ چخیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري، او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري، اوبه یې مالګینې دي، او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي، هم زموږ په هیواد کې موجود دي، چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د افغانستان د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، په دې کې تاسو پوسی او اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو، چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوسی واوسیږي او یو څه مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او زه په لحمنه شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نکیلا او احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن ترمنه زكون کوز مرستاسو درن رزیش پرم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي کتاب صفحاله ندیشه مینه په بیاتش پر سلوشته می سپیپری هم درنګ کدرمنه ګللی زكون کوز مرستاسو درن رزی در سی اهداف په عبارت دیله لمړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د لیوچی د ترانسپورت په حق له سپوهیږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پرته وجو د کټ په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږو وګړو د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مرستاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مرستاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو نن ورځ مرستاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې مرستاسو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولولو خوږو کونکو د اروپا د لوی وچی د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره داسې وسایل نه درلوده تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځنی اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچي د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړه د څومره وړې کړه د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د اسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي یعنی دی که څه هم دی د زیرمو نه ترلودل نه ورسته د هغه څخه دی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغه د زیرمو او قانون پرستونو سره دی وکولای شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې وس مهال اروپا هیواد کړی دی د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دوغو زیرمو د نشټن پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډرمنو وګړو د کونکو د اروپا لوی وچ کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څنګه د مخې اندازه ډیره لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شې دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره و په ورسته لښته پراختیا ومده چې د سنایو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نکلیه وسګي لو په ډیر کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي یعنی دا کوم نیپټ دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل شي لکه موټورونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرولو او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاچ شي دا کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو د کونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نیپټ او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوي تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ درمونه وګړي چې کونکو د اروپا د لوی وچی د اوسپن او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمن ده یعنی کچېره مو راوتاسو د دې د نیپټو زیرمو ته وګورو د نیپټو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن او ډبرو سکرو قانون نه چي دي زیات دي نو موږ ویلې سو چې اروپا لوی وچی د اوسپن او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمن لوی وچی له جملو څخه شمېر کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په ځیره کې سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شته او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړی په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښه ز د کونکو تر دې نه پرې مراد تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او نیپټو په حال کې په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچی د سنایو په حق معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درمونه وګللی زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې یو درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې ځکه کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ ور دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هنتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانه سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیست کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له درې مو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې درې مو لوی وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیست کوونکو، په دې لوی وچې کې لوی وچې څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویلې سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دي. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفال په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګ درنو ګل لیز کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول، او هم چې نن لغرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګل لیز د کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شول. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و پارت تاسو ټول ته شرغ واس مایم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جملوستم له د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می قدر منو زکه کون کو زمر تاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کول لیست کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته، چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي، د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی، چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار، چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده، چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل تاریک ابنا په نام سره یتیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنی لار چې دا هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار د نور ټور لارې چې دی هغه طبيعي دی، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی. خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزې سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی. همچنان د دې څنګه کومې صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځ ته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو موجودي، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا له یوه چې کې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونه کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ورډيري بيچي بيړي پکښي کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړې دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړې دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اروان ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه یې د زمکی یا هم د زمکی د کروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره د تونس په شمال کې د عرض البلدون د 30 درجه او شلو د دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې ده. د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د کیپ اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدون د 30 درجه او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایي په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجه او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجه باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نوم څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته. خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نور نو درنو کډر مونږ د کونکوز مرستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیو سمز د کړی وی او پر سپوس یو تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حاضر او هو تر کې حاضرې جام د لا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهله احترامات می قبول کی قدر من وګړه لې زكون کو زای برشنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرقاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من وګړه لې زكون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنو زكون کو د چې مل تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بون په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریس تکړی نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لې زكون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنانو سره نوٹ کړي. درنو ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اورغورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځون کې سیمي حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کون کو د پرته وجو د کټ په هلېما هله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او 50 سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سپې پرې دی. ولاله زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سلاونو په حقله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه رامېسې سرنګه موږ تاسو کولای شو چې د دوه سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ ک سلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وی یا هم لږ وی، خو بیا هم زیانونه رامېسته کیږي. خطرات دی پکې کې د دوغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سلاونه چې دی درنو زده کوونکو په دوه ډول دی، یو سیده خطرات لري او بل چې دی ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونو خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو تکونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او هم چنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. ولیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو، او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ور لګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتی پیش انونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یا هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللی دی چې په ډیری لوړی تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو سه ورشیندونکي غرونه کچېرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځوونکي غرونه چې دی یا هم اتشانونه چې دی، دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وی، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچه وی، دونه ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ولوزي. هم چې نن د دې تر څنګ د دې څخه ډبري او اور ټوټې او ویلې شوی چنګي ټوټې راوځي. چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپریږي، یعنی په څلور خواو کې دی خپروي. چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټې چې دي. هم چې نن درناو ګلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي. چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټول شان دا چشکی له منځه څخه وړي. ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي، د له هغه ځای له منځه څخه وړي. له بخیدونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي. چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سره چشمي سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې داره بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه، جلی چې موږ تاسو کښونه داره کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی، د اوبو په شکل سره مخې ته نزي. چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه ورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنايي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډول شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظر څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي، و چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډۍ جوړې سي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودلې، چې د پومیاس ګلاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپکی ډبرو له جملو څخه شمیرل کېدل. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزلت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوې دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړی چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دند په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته مېستر راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېستر راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، موږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله مند یم چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي. در بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.